دینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خالم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام ته په خیر راغلی ستړي مشي مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه یاوري او خپل نظریات څرګندوي درنو اوریدونکو د امریکا سفارت ویلي دي چې افغان خځې او جنکې په ټولو ساحو کې د تحصیل حق لري د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د جنکو او خزو د علم د حق د جهانی ورځ په مناسبت په افغانستان کې خزو او نجونو ته د زده کړې او تحصیل د شرایطو د برابرولو غږ کړی دی. علم او زده کړه، پوه او تحصیل څومره مهم دی او په دې ډګر کې د خزو او نجونو ونډه څومره مهمه او لازمي ده؟ لږ وروسته په همدې باره کې د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم بانو خادم برنامه ای ساعت روکو راست سپین خبری را گردانندگی میکنیم. رقمی امی که همکارم گفتن امروز در رابطه با روز جهانی دختران و زنان در ساینس صحبت میکنیم، چگونگی دستیابی از اینا، چگونگی تلاش از اینا با وجود محدودیت های وضع شده از طرف حکومت طالبان. در برنامه با مهمانان محترم صحبت خواهد کردیم، اما قبل از اینکه مهمان ها را خدمت شما معرفی کنیم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمان های محترم را خدمت شما معرفی کرده و بحث آغاز میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه د ازبکستان چارواکو د جمعې په ورځ د مزار شریف د حیرتان بندر ته د اورګاړو تګ را تګ بیرته پیل کړ او له لس ورځو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره تجارتي مالونه ورسېدل. ازبک ژورنالیست او ازبکستان د جمهوریت د عامه ارتباطاتو او اطلاعاتو دفتر مشاور حکمت الله عبیدالعیف د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مال وړونکو اورګاړو ترافیک پیل شوی. لبل خواد طالبان د حکومت د اورګاړي ادارې په کابل کې امریکا غږ ته ویل چې له ازبکستان نه به نوموړې ادارې ته د هرات او مزار شریف د اورګاړي د چارو د مسؤلیتونو د ورحواله کولو په خاطر له هغه هیواد سره ژر یو قرارداد لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي 50 تنه مسافرین چې د شپې لخوا یې په لسو موټرو کې سفر کو او د بغلان په ولایت کې د سړک په غاړه په واوره کې نښتي وو د شنبې په سهار آزاد شو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د څار دفتر یاسیګار وای چې په کابل کې د القاعده د سازمان د وژل شوي مشر ایمن الزواهری افشا کېدل ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د طالبانو ځینې غړي لږ تر لږه له القاعده سره یو څه اړیکې لري. سیګار په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړي ویل دي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ورته اطلاع ورکړي په افغانستان کې د القاعده حضور څاري او د طالبانو له مشرانو نه غواړي چې د دوحا د توافقنامې لوریا د تروریزم پر ضد د اقداماتو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې مطبوعاتو بې پرې خبرونو او مطبوعاتو ته د افغانانو په لاسرسي د محدودیتونو د لګولو په لړ کې د طالبانو حکومت په خپل تازه اقدام کې د امریکا غږ او آزادۍ رادیو د پښتو او دري ویب سایټونه بند کړي دي. د امریکا غږ د معلوماتو له مخې که څه هم چې د افغان بي سیم، روشان او اتصالاتو په شبکو کې دغه ویب سایټونه بند شوي دي، خلک کولی شي چې د وای فای، سلام شبکې او د خصوصي مجازي شبکې یعنی وی پی این په وسیله دواړه ویب سایټونه وګوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د امریکا غږ او آزادۍ رادیو د ویب سایټونو تړل د رسنیو په خلاف یو بل اقدام بلل دی. نوموړي مرکز په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې د جمعې په ورځ د سلواغې په یویشتمې خپره کړې د طالبانو د حکومت دا اقدام د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف بللی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت د ساينس په علم کې د خزو انجونو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان جنو د روباتیک ټیم د حیرانوونکو کارنامو او فعالیت ستاینه کړې. نوموړی سفارت چې دا وخت د قطر له پایتخت دوحه نه فعالیت کوي په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې د سفارت د ټوټر په پاڼه نن د شنبې په ورځ د سلواغې په 28 خبره کړې ویل دي چې افغان مېرمنې او انجونې په هر کچه د زده کړې د حاصلولو حق لري. د ایران حکومتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري په 9 په اصفهان کې پر یوې نظامی فابریکې باندې د بی پیلوټا ډرون الوتکو د حملې اصل طراحان نیولې دي. ایران د دغه حملې پړه د اسرایلو د استخباراتو د جاسوسانو په غاړه اچولې او د غچ اخیستلو ګواښ کړی. په عین وخت کې د امریکا غږ د فارسي سرویس د خبر له مخې د جمعې په ورځ په زرهاو خلکو په سیستان، بلوچستان او زاهدان کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو لپاره لارو سړکونو ته راووتل. له بلې خوا د شرق ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ایراني چارواکو، سیاسي فعال او ژورنالیست حسین یزدي د جمعې په ورځ د اصفهان له زندان نه خوشې کړ. دا واشنگتن دی. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د سلواغې په یوویشتمه اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن به د روان کال د فروری په 6 پولینډ ته په یو رسمي سفر ولاړ شي. توقع ده چې بایډن به د جمهور رئیس اندری ډوډا او له خپلو اروپایي متحدینو سره د یوکران په باب خبرې وکړي. د خبر تفصیل:
ښاغلی بایډن په داسې مهال پولینډ ته ځي چې په ګاونډي هیواد اوکراین د روسیې د یرغل پیل کېدو نږدې یو کال پوره کیږي. سپین ماڼۍ داسې مهال پولینډ ته جمهور رئیس بایډن د سفر تایید کوي چې د اوکراین په څو ښارونو باندې د روسیې لخوا بمبار شوی او توغندې هم وویشتل شوي. په کیف کې د امریکا غږ یوې خبریالې ویلي چې توغندې د خلکو د اوسېدنې په ځایونو او په مهمو زیربناوو لګېدلي او په ځینو نورو ځایونو هم برق بند شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د روسیې تازه پراخې بمبارۍ د ناټو ټولیز امنیت ته خطر بللی دی. زلینسکي ویلي دي چې تر ټولو ستونزمن وضعیت په خارکیف، خیرسون او زاپوروژیا کې دی او له دې حالت خلک زیانمن شوي هم دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي دي چې روسیې یو توغندی وشتلی او دوی شن کړی دي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
متحده ایالاتو په ترکیه او سوریه کې د تباه کوونکي زلزلې له قربانیانو سره د مرستو په لړ کې د 50 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سینډیسن وای دا پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID لخوا په ساړه ژمي کې د بې کوره شوو خلکو لپاره د سرپنا، خوراکي موادو او روغتیایي پاملرنې ولګول شي. په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس له 30,000 نه اوښتی دی. د یوکرین په باب په پاریس کې د اروپایي اتحاد سرمشریزه غونډه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د برازیل د جمهور رئیس لویز اینیاشیو لولا ډی سلوا هرکلی وکړ او د اپی خبری اژانس د جمعې په ورځ د قرغیزستان له پایتخت بشکک نه رپورټ ورکړ چې وی محکمه د پخوانی شوروي اتحاد د دغه جمهوریت د کلتور او فرهنګ د وزارت په خاص د آزاد اروپا او آزادۍ رادیو د سیمایز څنګه رادیو آزادیک د تړول لپاره د غور په منزور د مارچ 15 نیټه وټاکله. د خبرونو پای.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي درنو اوریدونکو د سپینې خبرې رکو راست پروګرام اوریدو ته منګه مخکې د خبرو وکړې. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د جنکو خزو د علم د حق جهانی ورځ په مناسبت په افغانستان کې د نجونو او خزو د زده کړې او تحصیل د شرایطو د برابرولو غږ کړی دی. دا چې څومره امکانات لري څه کېدای شي، منګه د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو چې د علم او زده کړې اهمیت څه دی، خصوصا په افغانستان کې په دغه ساحه کې یا د علم په ټولو ډګرونو کې د ښځو او جنکو د ونډې هغه اهمیت باندې دوی لګرنا وچی.
بله، میهمانای محترم برنامه بانو نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر و جناب آقای زرون شاه شنوار ژورنالیست با آگاهی مسائل سیاسی هستند. پرودوسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو جمشیدی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
بله بله، سلام به شما.
تشکر از حضورتان. جناب آقای شنواری سلام، خوش آمدین، صدای ما را دارین؟
تشکر، سلام به حضور شما و به دوستان تقدیم میکنم. تشکر.
تشکر از هر دو مهمان محترم.
درنو ریدونکو، زمون دواړه ملمانه لنی کمرغه خبرونه کړي د وخت راغلي دي. ډیر تشکر قدرمنو ملمانو، نازیرا جمشیدی خور ستړي مشه په خیر راغلي. همداشان تاسو نه هم مننه کوم شینوار صاحب چې خبرونه ته راغلي استي. نو خبره خو معلومه ده، موضوع په علم ټکنالوژي، د علم په ټولو ساحو کې، په ټولو علومو کې د جنکو او خزو د ونډې جهانی ورځ ده. د دې ورځې په اهمیت غږیږو، او دا چې که جنکۍ او خزه په دغو ساحو کې برخه اخلي، هغه څه بدلونونه او څه تحولونه یا تحولات راوستی شي، خصوصا په افغانستان کې چې په خزو او جنکو ډیر بندیزونه لګیدلي دي. د علم، تحصیل، زده کړې، پوهې دروازې بندې دي، مکتبونو ته نشي تللی، د کار اجازه نه لري، او حتی پوهنتونونو ته نشي تللی. په دغو محدودیتونو باندې غږیږو، په دې امکاناتو غږیږو چې آیا څه بدلون راتلونکی دی یا نه. ځکه طالبانو ځینې خبرې کړي دي، خو تفصیلاتو ته به لږ وروسته وشو. آصف صاحب محترم، څه غواړئ چې سوال اول
شما از آقای شنواری شروع کنین، باز ما نظر خانم جمشیدی را میگیریم.
درست، صحیح. شنواری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ دسې ویناګانې ډېرې کیږي، جهانی ورځې ډېرې دي، یوازې د په علم او ساينس او ټکنالوژي یا نور علومو کې د ښځو دغه جهانی ورځ چې اوس د امریکا سفارت ویلي دي، په دې مناسبت خبرې کړي دي چې که ښځو ته فرصتونه ورکړ شي، نو دوی ډېر تحولات او بدلونونه راوستی شي. څه فکر کوئ دغه نونه دغه سورزه دان منځنی به څه بدلون را ولې څه تغییر به د کم تغییر سبب بشي سنر مخ درې شي په افغانستان کې څه په فکر؟
اول خو تاسو او د پروګرام چلوونکو د امریکا غږ اوریدونکو ته سلام او پیرزوینه او ملما ته مهم سړي مشوایم. تاسو د پوښتنه په اړوند باندې زه فکر کوم چې د امریکا د سفارت یا د ملګرو ملتو یا د نورو اړوندو اورګانونو پر لپسی دا خبرې چې افغانستان کې د ښځو حقوق تامین شي، دا د طالبانو د زعامت او رهبرۍ په هغه برخه باندې چې دا کار زندول دي دومره زیاته اغیزه نه لري. هغه د دې خاطر څومره چې ما ته معلومات دی، په دغه تیرو شلو ورځو یوه میاشت د طالبانو په زعامت کې چې څومره مهم کسان دي او هغه په کابل کې یا په نور افغانستان کې دي، نه یوازې دولتي کسان چې هغه د دولت مهمې چوکۍ په لاس کې لري، لکه د دفاع وزیر، داخله وزیر، د فوایدامې وزیر، مختلف وزیران لکه ملا برادر، دا خلک کندهار ته تللي، بلکې په طالبانو په منځ کې ځینې روحاني شخصیتونه چې هغه د افغانستان په مرکز کې نه دي، په نورو ولایتونو کې دي، هغو هم کندهار ته تللي. او دغه موضوع د طالبانو د هغه زعامت سره چې د ښځو د مسایلو حقوقو تعلیم دای بند کړي دي، هغو سره دا موضوع په منځ کې اچولې ده. او تر اوسه پورې متاسفانه چې پرته له دې نه چې د طالبانو ویندویان همدا خبره کوي چې د ښځو د تعلیم په اصله باندې په یو پروګرام باندې کار روان دی، او انشاءالله تعالی زر به نتیجه ورکه، داسې عملي کار نه دی شوی. وروستنی ستاسو د سوال په ارتباط باندې، وروستنی انکشاف چې په همدې موضوع باندې څو ساعته مخکې اصلا افغانستان کې منځته راغلی، هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر چې هغه د خپل پوزیشن او قوت په لحاظ باندې په دې امارت کې ډېر مهم موقعیت او موقف لري، هغه صراحتا په خوست کې هغه یوې عامې جلسې ته دا خبره وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د قدرت د انحصار په مسله باندې خېټه اچولې ده، او د خلکو حقوق نه ورکوي، او دا زمونږ لپاره بد کار دی. اوس دې ته ته وګوره دا خو دسې اندازې ته دا مسله رسېدلې ده چې ستاسو په اجازه او د افغانستان د خلکو په اجازه زه دې موضوع ته په دې ځای کې لزومن اشاره کوم. همدغسې یوه مسله په 1988 کال کې د خلقیانو پرچمیانو د کودتا تر شا وتړل شوه چې هغه د اسلام او د دین مسله وه. خلقیانو پرچمیانو په خپل زور او د شوروي اتحاد په زور باندې هیڅ داسې فکر نه کاوه چې دومره یو مجبور غریب بې وزله در په در مهاجر ملت به راپاڅېږي او د دې قضیې انجام به دې ځای ته رسېږي چې پښتونستان واک کې به ډاکټر نجیب ادانیږي. هیڅ تصور یې د دې نه کاوه چې دا موضوع په دې ځای تمامېږي. همداسې د 2001 کال کې د کوم د ناتو متحد رژیم چې منځ راغی په افغانستان کې او د خپل افغانستان د ناتو د پوزونو د وجود او د خارجيانو سره د پیوند په اساس باندې چې کومه سزا ولیده منګه تاسو او دوی هیڅ فکر نکاو. زه غواړم چې دا موضوع یاد کړم چې اصلا د خزو د حقوقو د مسلې نه طالبانو خپل ځان د افغانستان ملت او اصلا جهانی ټولنې ته داسې وستونزه جوړه کړې چې دا پیټه طالبان نشي وړای او د طالبانو لپاره ملامت وونکې.
تشکر از شما آقای شنگولی. بانو جمشیدی، خب در بهانه روز جهانی زنان و دختران در ساینس صحبت میکردیم. خب به این روز در رابطه به این روز هم سازمان همکاری های اسلامی، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سفارت ایالات متحده امریکا بر افغانستان همه اظهارات داشتن و تلاش کردن که حضور زنان در ساینس و فعالیت هایشان همیشه برجسته و برجسته تر بسازن. فکر میکنین که همه اظهارات اینا تأثیر بر حکومت طالبان و بر تصامیمشان در وضع محدودیت ها وارد خواهد آورد؟
خب ببینید، این گپ خوبی هست که این سازمان ها واقعیت ابراز نگرانی میکنن و از این مسئله ناخوشنودی خود خود به طالبا حداقل اظهار میکنن، حالا از طریق بیانیه شده یا تصویح شده یا بالاخره پیام هایی که اینها از طریق سوشیال میدیا در حقیقت به اجرا میگذارن. ولی آیا این که روی طالبا به این سطح به این حالت تاثیر میگذاره؟ خب من خصوصی متاسفانه نیستم. مسئله تعلیم و تربیه به خصوص به ریزن های افغانستان، دسترسی به آموزش های نوین، تکنولوژی نوین، فناوری نوین برای مردم افغانستان، اینها برای طالبان یک مسئله حیثیتیه. اینها به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که افغانستان دوباره به حالت 20 سال گذشته برگرده. افغانستانی که زن و مرد او دسترسی به آموزش های نوین دارن، افغانستانی که زن از او میتونه در سن 20 سالگی یک پیلوت موفق بشه، دخترهای روباتیک از هرات بیاین و یک نمایش فوق العاده از دسترسی زن به ساینس در استیج های جهانی به نمایش بگذارن و بالاخره تمام رفتهایی که ایجاد شده بود، اینها به هیچ عنوان افغانستان نمیخواین که به او حالت برگرده. این موضوع حسیتی هست، سالها هست، بیشتر از دوره هست که اینها به جنگجویان خود خوب وعده دادن که کشور از او حالت بدر میشه، جای پای ناپاک نمیفهمم غربی ها از کشور بیرون میشه و افغانستان دوباره به یک کشوری که کاملا فضای از او اسلامی هست، خاک از او اسلامی هست و مردم از او چیزی جز اسلام نمیفهمن برمیگرده. بنابراین من فکر نمیکنم که این تاثیر گذاشته باشه، اما این به این معنی هم نیه که این رهبران دنیا باید در چنین روزهای خاموش باشن و نام مردم افغانستان و زنهای افغانستان نگذارن. اول از این که در مقابل وضعیت کنونی که در افغانستان هست، من بارها گفتم این یک شکست همگانی، یک شکست جهانی، این شکست مردم جمهوری خواه، دموکراسی خواه و حقوق طرفداران حقوق بشر در افغانستان نیست، این شکست جهانی هست که جهان وعده سپرده بود به مردم افغانستان که یک زندگی بهتری توأم با حقوق بشر، توأم با آزادی فردی و اجتماعی، توأم با کرامت انسانی برای مردم افغانستان فراهم میکنه و مردم افغانستان رو به خوبی استقبال کردن و باوری داشتن که کشور به سمت بهتری روان خواهد بود و امروز به و امروز در چنین حالت فاجعه باری ماندن. بنابراین اول از
اما بون جمشیدی که شما را قطع میکنم، معذرت میخوام، میخواستم بپرسم خب اگر این همه اظهارات، همه گردمایی ها، همه نشست ها تأثیری نداشته باشه، بالاخره جامعه جهانی چی گزینه داره در برابر طالبان؟
ببینید، من فکر نمی کنم که جامعه جهانی تا حال موفق شده باشه که به شکل درست بتنه طالبان درک کرده باشه. یعنی هنوز من باوری دارم که اکثر کشورهای غربی فکر میکنن که از طریق مذاکرات، از طریق نشست های متواتر، از طریق صحبت ها و وعده ها میتونن طالبان از سیاست هایی که در رابطه با زنها دارن یا سیاست های زنستیزانه اونها دور بگردانن. مثلا بلافاصله بعد از اینکه دخترهای معترض طالبا بازداشت کردن، اینها رو به شکنجهگاه بردن و این دختران معترض هنوز در شکنجهگاه طالبان بودن، کشور نروژ اونها به اسلو دعوت کرد و به مذاکره خواست، در حقیقت جت شخصی پشت اینها روان کرد، فرش سرخ پشت پای اینها انداخت و اینها رو دعوت کرد به مذاکره، در صورتی که این اشتباه محض بود. بنابراین من فکر میکنم که کشورها نتونستن هنوز درک بکنن همو عقیده و همو دیدگاه بنیادی و ایدئولوژیکی طالبان در مورد مسائل حقوق بشری، به خصوص حقوق بشری زنها. اینها هنوز باور دارن که با این کمک ها، با کمی ارتباط ها، تا کمی وعده ها، به خاطر که اینها باور دارن اینا مشکلات دارن، کشور به حالت بحران بشری به سر میبره، مردم در مهاجرت هر روز پیدا توده های مهاجرت بزرگتر شده میره. بنابراین اینا باور دارن که تا اندازه اگر با طالبان از این قسمت ها کمک بکنن، میتونن که دیدگاه اونها در رابطه با مسائل حقوق بشری تغییر بدن، که این اشتباه محض. این تاریخ هم نشون داده که این اتفاق نمی افته. هیچ امکان نداره که طالبان به خاطر مسائل زنهای افغانستان به تقاضاهای دنیا پاسخ بدن.
من نتشکرم جمشیدی خود، ډیر تشکر ستاسو د معلوماتو له ستاسو نظر او تحلیل خواره شو. او ګورو چې زرغونشاه شینوار صاحب سوي، شینوار صاحب محترم، ډیر حسره وانه دي، خصوصا ټول امید لري چې امریکا باید په دې برخه کې اول قدم واخلي او یو داسې قدم واخلي چې هغه بیخي قاطع او ثابت قدم وي او طالبان تغییر او نرمښت ومني. سره د دې چې تاسو مو ویلي چې فکر نه کوئ، او زمونږ نازیلا جمشیدی خور ویلي چې هغه هم داسې امید نه لري چې طالبان به بدلون راوړي، مګر د ملامتۍ ګوته په اخر کې بیا هم امریکا ته نیول کیږي. ستاسو توقع څه ده د امریکا نه چې امریکا څه کولی شي په دې برخه کې؟ مثلا مرستې کوي، د خلکو سره کانفرنسونه، سیمینارونه جوړیږي، د افغانستان د خلکو د بشر د حقوقو ازادیو ملاتړ کوي، اضافه د دین نور څه کولی شي؟ د ملګرو ملتونو په شمول د ټولو سازمانونو خپل ټولو متحدینو سره په دې مسلې لګیا دي او خبرې کوي چې طالبان به بل اخره نرمښت قبول کړي. څه وکړي، اضافه څه کولی شي؟
آیشن وړي پوښتنه په اړه باندې تاسو پته ده دا زمنګ او ساسو د مراکین پرتا ز خپل یو ټلویزیونی پروګرام لرم د افغانستان د خلکو سره، د تلر ماته خلک وای او دا زمنګ د ملت امانت نن وخت چې د رادیو له سره وای زمنګ خلک دا خبره کوي چې د دغه مسائل تر شا چې افغانستان کې اوس روان دي، د افغانستان په تاریخ، کلتور، ټولنه کې دا شینه چې دي نه کلتوری ځای لري، نه تاریخي ځای لري، نه ملي ځای لري، دا کاملا نوی شیان دي. او د دې شیانو تر شا خلک دا خبره کوي چې د بهرنیو دولتونو لاسونه دي، که هغه وغواړي چې دا مسائل حل کولی شي. مثلا خلک داسې وایي چې امریکا او طالبان چې وتوانېدل شل کاله په افغانستان کې د ناتو د تاریخ هماغه اوږده جګړه په خبرو باندې حل کا او د حل لار ورته پیدا کا، آیا نشي کولای چې دغه مسالې ته هماغه طالبان چې امریکا او طالبان سره جنګېدل او قطر کې سره کېناست، نشي کولای چې چې دې مسلې ته د حل لار پیدا کړه. دا د خلکو نظر دی. زه راځم تاسو د پوښتنې ته. زه کاملا نا امید نه یم. زه په دې باندې په سلو کې سل فیصده باور لرم چې د افغانستان ښځې او جنتیانې به فاکولتو مکتبونو ته ځي کاملا کار به کوي، او هماغه چې لکه څنګه چې پخوا د نارینه سره اوږه په اوږه روانې وي د مورچې نه تر چوکۍ پورې هماغه کار به کوي. البته دا شی چې دا تیرو شلو کلو کې څه مسایل د ښځو په رابطه باندې افغانستان کې وو چې هغه به اسلام او د افغانستان د کلتور سره اړخ نه لګاو، هغه وخت بیرته نه راځي. مګر هغه طبیعي وخت چې موږ او تاسو لیدلی وو په ټولنه کې هغه به منځته راځي. سوال دا دی چې تاسو دا سوال وکړه چې امریکا او جهاني ټولنه څه کولی شي. زمونږ په باور باندې د امریکا متحده ایالات، د ملګرو ملتونو موسسه، د اروپایي ټولنه او د اسلامي هیوادو کانفرنس که په متفق ډول باندې یو فیصله داسې وکړه چې موږ غواړو د طالبانو د منځ نه یو 40-50 کسان او د ټول افغانستان او ټول نړۍ کې یو 100-80 کسان کینو، او دوی د افغانستان په هغه پرابلم باندې چې اصلا هغه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت او ملت په خپل منځ کې سره په تضاد کې اچوني، او په بهر د افغانستان کې بهرنۍ نړۍ د طالبانو سره په تضاد کې اچولي، او دغه تضاد بیا د افغانستان 40 میلیونه خلک ګیروګان کړي دي، هغه یرغمل کړي دي. دا غو ډوډۍ، دا غو تعلیم، دا غو روغتیا، دا غو سوله، دا ټول شینه یرغمل کړي. که بشري حقوق د اړخه نړۍ او د امریکا متحده ایالات د دې موضوع سره د اختیار بشري برخورد کوي چې دلته د ښځو حقوق هغه کیږي، نو لارې خوشته دی. دا رشته که ملګري ملتونو مؤسسه ته د امریکا ووایي چې تاسو دغه یو کانفرنس پر بللو باندې هغه وکړي، او ابتکار د اسلامي هیوادو کانفرنس ته په لاس کې ورکه، او د اسلامي فقها او د اسلامي علومو هغه چې دي مشران دوه راپورته شي د دې ملاتړ وکړه، زه باور لرم چې د حل لارې ورته شته. او امریکا ته چې ګوته نیول کېږي، امریکا چې د اعلامیو په ځای باندې دغسې عملي ابتکارات ته لاس واچوي، دې موضوع ته د حل لاره پیدا کړي.
خا دا چې ولې نه دي شو تر اوسه پورې اول نه کېږي، دې کې به لږ وروسته وغږیږو. خا مهرباني وکړئ آصف صاحب محترم،
پیش از اینکه در نیمه دوم برنامه برسیم و خبرها را بشنویم، میخواستم یک جواب کوتاه از بانو جمشیدی بخوایم. بانو جمشیدی، آقای شنوار فرمودن که خب راه هایی هست، اونا گفتن که من بسیار ناامیدم نیستم، و اما آنچه در افغانستان رو خواهد داد نه به شکل 20 سال گذشته است، بلکه یک شکل دیگه خواهد داشت. به نظر شما دستاوردهای 20 سال گذشته چی مغایرت با فرهنگ افغانی داشتن؟
ببین، دستاوردهای 20 سال گذشته مغایرتی با فرهنگ افغانی نداشته. تا که پدرها و اجداد ما فکر یاد میدن، مکتبی در افغانستان وجود داشته، دختر افغانستان هم اگر جنگ نبوده، اگر کشت و کشتار نبوده، برادرکشی نبوده، اینها به مکتب هم میرفتن. اگر که دختر خانم ما، ببین، مردم افغانستان در 20 سال گذشته اینها واقعا سفره کرامت یک پدر، یک مادر که بیوه بود، پیش روی اولادایی و با کرامت همراه بود. زنی که شوهر خود خورد در گوشه گوشه افغانستان، اینها کشتند و جوانای ما تیرباران کردند و تکه و پاره کردند، ولی خانم همو جوان کشته شده یا شهید، صبح فردا میرفت مکتب، درس میداد و سفره نان عزیز پیش روی اولادای عزیز با کرامت همراه بود، همو خانم زندگی میکرد. یعنی مردم افغانستان در مسیر رفته بودند که با همو لقمه نانی که داشتن بسیار به خوبی زندگی میکردن. جوان ما دیگه چشمی و از روی مرزهای خارج وربسته شده بود. جوانی که در سیم چهار فاکولته در حقیقت بود، او دیگه نگاه نمیکرد که من این سیم چهار خلاص کنم، بلافاصله کشورهای غربی مهاجرت کنم. او پلان داشت، پلان دراز مدت داشت برای خود در افغانستان. هر آنچه که در افغانستان در 20 سال گذشته جریان داشت، زندگی مردم افغانستان رو میساخت. او هم بعد از چندین دهه جنگ، ببینید هر زمانی که جنگ در افغانستان اتفاق میفته، فقط سرک و ساختمان و بدن انسان از بین نمیبره، روابط اجتماعی ما، از بین میبره، امید را از بین میبره، اعتماد بین اقوام و گروه های مختلف را از بین میبره و مردم افغانستان در حال التیام دادن به تمام او زخم های جنگ های چند سال بودند که متاسفانه آنچه که طالب ها بنیانگذاری در حال بنیانگذاری هستند، باز یک بار دیگه شکاف بین اجتماع افغانستان ایجاد میکنه که اون خلا دیگه پر کردنی نیست. همین حال شما ببینید ما چند صد هزار ظرفیت خود رو در یک نیم سال گذشته دست دادیم. این ظرفیت ها دیگه به افغانستان بر نمیگردن، حتی اگر رژیم طالب ها سقوط بکنه به این حداقل همگی اینها بر نمیگردن. ما این همه ظرفیتی که در جریان 20 سال تلاش بی وقفه ساخته بودیم در عرض یک و نیم سال از دست دادیم. این کی میتونه جبران کنه در افغانستان؟ ما به این حالتی که در افغانستان میگذره دورنمای از این پریشون میکنه، به وحشت میندازه برای مردم افغانستان، به حالتی که افغانستان در او روان هست. تا زمانی که این مکاتب بسته باشه و این دانشگاه ها بسته باشه، هیچ امکان نداره که خانواده ها رغبتی برای ماندن در افغانستان داشته باشه.
تشکر از هر دو مهمان محترم، بانو جمشیدی و آقای شنواری. خواهش میکنید که با ما همچنان روی خط باشن، همکار ما روی زمانی برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه. سپس بحث خود را دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم خواهان دسترسی زنان و دختران با آموزش و تحصیل در این کشور شده است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سفارت ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر فعالیت خود را از قطر پیش می‌برد، روز شنبه در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که با افتخار روز جهانی زنان و دختران در علم، کار و فعالیت حیرت انگیز تیم روباتیک دختران افغانستان را در محراق توجه قرار می‌دهد. با گفته این سفارت، تیم روباتیک دختران افغانستان بهترین الگوی از امید و سخت‌کوشی دختران در این کشور است. سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: زنان و دختران افغان حق و شایستگی تحصیل را در همه سطوح دارند. سازمان همکاری های اسلامی نیز با مناسبت این روز بر مشارکت بیشتر زنان و دختران در آموزش، علم و تکنولوژی تاکید کرده است.
ادامه خبرها. اداره هواشناسی افغانستان و برخی از اداره های بین المللی پیش بینی می کنند که در دو هفته آینده در شمال و شمال شرق افغانستان احتمال 60 میلیمتر بارندگی در ولایت های مرکزی تا 50 میلیمتر و در شرق و جنوب شرق تا 70 میلیمتر بارندگی تخمین می شود. پیش بینی در حال صورت می گیرد که اداره هواشناسی افغانستان تخمین می کند که به روز شنبه درجه حرارت کابل تا منفی 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید و به روز یک شنبه هم منفی 11 خواهد شد. بر اساس این پیش بینی در مناطق سرد مانند سالنگ شمالی درجه حرارت تا منفی 21 درجه سانتیگراد خواهد رسید و در بامیان هم تا منفی 18 درجه. پس از برفباری های سنگین، راه های ده ولسوالی بدخشان با فیض‌آباد مرکز این ولایت تا صبح جمعه قطع بود. مقام های محلی طالبان مرگ 3 تن را در نتیجه سرمای شدید در بدخشان تایید کرده و گفتند که 3 تن دیگر هم زخمی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان به مسدود کردن وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا و رادیو آزادی توسط طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را نشانه دیگر سرکوب رسانه های آزاد در این کشور خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان نوقت روز جمعه این اقدام طالبان را خلاف قانون رسانه های همگانی افغانستان عنوان کرده و از طالبان خواسته است که باید حقوق رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور رعایت کنند. باشندگان چندین ولایت افغانستان از حدود 2 هفته به این سو مشکلات را هنگام تلاش برای دسترسی به وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا از طریق تلفن های همراهشان با استفاده از برخی شرکت های مخابراتی خصوصی در این کشور گزارش دادند. دو منبع آگاه از موضوع به صدای آمریکا گفتند که مسدود شدن وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا و رادیو آزادی بعد دستور طالبان صورت گرفته است. سفارت افغانستان در ترکیه نگران سرنوشت شمار از پناهجویان افغان به دنبال زلزله مرگ بار در آن کشور است. پسرلی حکیمی کنسول سفارت افغانستان در شهر انقره در پیام به رادیو آزادی تایید کرده است که 35 مورد تلفات افغانها به روز جمعه در ولایت ادیامان ثبت شد. آقای حکیمی افزود که تاکنون شمار مجموعی شهروندان افغانستان را که در زلزله ترکیه جان باختند تایید کرده نمیتواند. پیش از این برخی رسانه ها شمار تلفات را به نقل از اتحادیه پناهجویان افغان در ترکیه گزارش داده بودند که شاید 200 تا 300 تن شهروندان افغانستان در نتیجه زلزله اخیر در آن کشور کشته شده باشند. اما کنسول سفارت افغانستان در انقره گفته است که این آمار را تایید کرده نمیتواند زیرا شمار قربانیان در حال تغییر است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. پس از زلزله روز دوشنبه ترکیه، تیم‌های نجات با استفاده از کمره‌های حرارتی هنوز هم تلاش دارند تا افراد گیرمانده در زیر آوارها را بیرون بکشند. تازه‌ترین آمار تلفات این زلزله امروز شنبه نزدیک به 25,000 تن رسیده است. کم از کم 4 تن دیگر در اوایل روز شنبه نجات داده شدند. این نجات یافتگان شامل یک جوان 16 ساله است که پس از 119 ساعت زیر آوار بیرون کشیده شده است و یک خانم 70 ساله نیز شامل می شود. آخرین آمار نشان می دهد که در اثر این زلزله 7.8 به درجه ریختر 24,000 نفر کشته، 80,000 نفر زخمی و هزارها ساختمان از بین رفته است. در خبر دیگر، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد برای تسهیل ارسال کمک‌ها به قربانیان زلزله ویرانگر در سوریه روز جمعه خواستار آتش‌بس فوری در این کشور شد. دفتر حقوق بشر ملل متحد در توییت اعلام کرد که در این زمان وحشتناک در ترکیه و سوریه ما خواستار ارسال فوری کمک به همه نیازمندان هستیم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست سوئیس و برزیل اوایل هفته آینده نشست را در مورد رساندن کمک های بشر دوستانه به سوریه برگزار کند. در آسانه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر همسایه‌اش اوکراین، 193 کشور عضو مجمع سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تصویب از سوی این مجمع پیشکش کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است در این قطعنامه که دیروز در دسترسش قرار گرفته است، به نیاز برقرار صلح در اوکراین تاکید شده است که حاکمیت استقلال، وحدت و تمامیت ارضی‌اش را تضمین کند. در این قطعنامه پیشنهاد گسترده اما کوتاه‌تر است در صلح در نقطه ای است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست ماه نوامبر گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 ماه فوریه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین نشست را برگزار کند. و قرار است که اعتراضات سراسری علیه برنامه رئیس جمهور امانوئل ماکرون در مورد حقوق بازنشستگی برای دور چهارم روز شنبه آغاز شود، اما اعتراضات این بار سیستم ترانسپورتی و خط مترو را هدف قرار نخواهد داد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
د سپین خبری یا رو کراست پروگرام قدرمن اوریدونکو، بیا هم بیرته د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. درنو ملمنو بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو. آصفی صاحب محترم، ستاسو په اجازه
بفرمایئ
زه یو ځل خپل درنو اوریدونکو ته دا خبره کوم چې مونږ نن دوه تنه کارپوهان لرو په دې خبرونه کې. زمونږ نازیلا جمشیدی خور د بشر د حقوقو مبارزه ده، او بل پلو مونږ په مقابل کې ژورنالیست او لیکوال زرغون شاه شینواری صاحب لرو د سیاسي چارو کارپوه ده. په دې مسلې باندې غږی کو چې د امریکا سفارت ویلی دی چې د جنکو او خزو د علم او تحصیل د جهانی ورځ په مناسبت البته ویل دي چې خزي باید د تعلیم او تحصیل اجازه ولري، او دوی ته باید د شرایط مساعد شي بیا یې دغه غږ کړی دی په طالبانو او چارواکو باندې. نو موږ په دې غږیږو چې دا څومره اهمیت لري او څنګه کېدای شي د کې بدلون راشي، څوک راوستی شي، په کومه طریقه یې راوستی شي. دغه د نن سبا یو نیم کال کېږي د طالبانو د واکمنۍ. شینواری صاحب محترم، تاسو مخکې یو خبره وکړه چې امریکا د اسلامي همکاري سازمان نړیواله ټولنه دوی کول شي یو واحد پالیسی ولري یو واحد نظر ولري. سوال دا دی چې ډیر هم دی ټیک ته ګوت نیسی وای چې دغه ملکونه چې چغه وهی په طالبانو اعتراضونه کوي دوی په خپل کې په یو نظر نه دی، دوی مختلف دغه لري نظریه لري او دوی منافع دوی ته مهم دي، نه د افغانستان دغه ته د منافع د ساتلو په برخه کې یو ټکر راځي. او زمونږ محترم ملمنه نازیلا ویلې چې په تیر شلو کلونو کې هڅه وشوه چې یو اعتبار رشي د قومونو ترمنځ او لسونو ترمنځ په زخمونو پټي کې خود شي، مګر وی بیا چې طالبان راغلل خبره بیرته ورانه شوه. ستاسو نظر تحلیل غواړم د کوملار د حل لري.
اول ساسو پرنګ د مخکې ز د جمشید خور درد ساسوم د خزیوی مرمنې په توګه باندې چې دا څه درد لري، مطلب د خزو تعلیم چې په تیر شلو کلو کې وو دا د اعلی حضرت امان الله خان د وخت نه راشورو دی. منګو تاسو ټولو د زهر شاه په وخت کې چې د ټولن جوړیدنې سیستم شروع شو په عصري ډول باندې سبق هم ویلی، فاکولټي مو ویلی دي، ښځې وزیرانې مو لرو دي. زما بحث په کلتور باندې دی، یعنی زما کلتور چې دی د تعلیم مخالف نه دی. څوک چې وایي چې فرض د ښځه د کلتور په اساس باندې تعلیم ته نشي تللی دا خبره سمه نه ده. زما خبره
او د دین په اساس هم همداسې ده، د دین په اساس هم ټول رد کړی ده.
او بل خبره دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې زه یې تفصیل ته نه ځم، د افغانستان د اسلامي او ملي ارزښتونو په اړوند باندې د ښځو پر رابطه باندې ذمہوار برخورد نه شوی، هغه هم ټولو ته معلوم دی. انتقاد زمونږ مسایل نه حل کوي، موږ باید د مسایلو د حل لپاره د څه ولاره پیشنهاد کړو چې هغه زمونږ په جامعه کې اکثریت خلک هغه اکثریت لپاره قابل د قبولي. زمونږ په باور باندې ښځې باید د خپل اماغ اسلامي شرعي حجاب سره د خپل ټولو مدني سیاسي حقوقو په تامین باندې فاکولټي ته لاړ شي، کارخانې ته لاړ شي، کار ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، لري نو سره یو ځای کار وکړه نو سیخ بسوزه نه کبا.
صحیح،
ډیر ښه. دویمه مسله دا ده چې تاسو د بین المللي تضاد په استواد باندې خبرې وکړي چې د افغانستان په قضیه کې شته دی. متاسفانه چې نه یوازې دا شته، بلکې خبره دې حتی وسره رسیدلې ده چې اصلا د امریکې او روسیې ترمنځ د افغانستان په قضیه باندې، د پاکستان او ایران ترمن، د هند او پاکستان ترمن، په خپل د عربو او پاکستان او ایران ترمن دا موضوع د څه حد ته رسیدلی چې دو په خپل منځ کې په دې باندې اصلا ټاکون کې باس نه کوي چې د افغانستان 30 میلیونه خلک په څنګه حالت کې واقع دي. ولی تاسو وګورئ په زرګونو زرګونو خلک افغانستان سرحدونه تړل شوی دي، کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي. دغه بشر نه دی، دا خو انسانان دي کنه. ولې د دې غم نه خوړل کیږي؟ په دې کې ایران، په دې کې عرب ملکونه، په دې کې پاکستان، په دې کې هند، په دې کې روسیا، په دې کې غربي ملکونه، هر څوک د افغانستان قضیه سره د خپل مشخصو ګټو د زاویې نه برخورد کوي. یعنی په کوم ځای کې چې د دوه ګټې تامینېږي، هماغه ټکي ته زیات زور ورکوي. په دې پسې نه دي چې دغه مسله د افغانستان د ګټو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سر و کار لري که نه لري. زه بیا هم دا خبره کوم، مثلا که امریکا، روسیا، چین، دغه درې ملکونه چې دا نوم ورنه واخست، دو د افغانستان مسله داسې یو محور کې واقع که چې ستونزې څه دی، الف ب جیم دال، دغه ستونزې دي په افغانستان کې. زمونږ منافع چې په کوم ځای کې ټکر نه کوي، راځئ چې د هغه ځای نه د ډیپلوماسۍ د علم په اساس باندې شروع کړو. په کوم ځای کې چې تضاد نشته یا کم دی، کوم ځای کې چې زمونږ منافع سره ټکر نه کوي، راځئ د دې ځای نه شروع کړو. فرضاً د دوه منافع په دې ځای کې سره ټکر نه کوي چې افغانستان کې نسبي سوله تامینی، په دې باندې باید بحث وکړه. د زو منافع په دې باندې ټکر نه کوي چې د افغانستان خلک چې لسګونه زره خلک د ایران او پاکستان او بل ځای اروپا ته تښتي او سمندرونه وړي، راځي چې دوی ته داسې سهولت پیدا کړو چې دوی په داخل د افغانستان کې اصلا پاتې شي.
د ټولو نه مهمه وبخي د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې جنکو او خزه ته د کار او تعلیم او پوهه اجازه ورکړي، دلته د دې منافع سره ټکر کوي.
ایز دو منافع تکر نلی او دل تشتا زنی دسی دولتون زمان که منطقه تشتا چی اغو یو خوار مظلوم مجبور افغانستان چی ناروغ د جنرالابات او کوټه نه چاپ شا کړی یی پاکستان ته وی او یی د نیمروز او هرات نه چاپ شا کړی هغه ته ایران او مشهد ته وی دلته خو ګټشته اوس فرضاً که په افغانستان کې شفاخانه او ډاکټر نه په افغانستان کې کارخانه نه په افغانستان کې کاروانده نه په افغانستان کې تعلیم او تربیه نه د دې توان خو افغانی ټولن نه پرې کوي د دې ملامتون کې توان خو زمون خلک پرې کوي مګر ګټه تاسو پوهیږئ مونږ ته خلک وای د زړه یو ناروغ د کندوز نه د 15 لکه شپږ لکه افغانۍ سره دی په پیښور کې په آیت آباد کې یو هسپتال کې هغه ته دغه علاج کیږي او بشته راځي دا ګوره دا چا ته ګټه رسیږي دا خو اصلا سړی پوهیږي زمونږ لپاره د افسوس ځای دا دی هغه په پښتو کې یو متل دی وایي چې د مرګ نه د قربان شم کباړې د پما جوړه ده زمونږ په دردونو او غمونو باندې نور خلک شته مزه کوي تضاد په دغه ځای کې دی.
بله تشکر جناب آقای شنواری. بانوی جمشیدی، به اساس گزارش ها حکومت طالبان وعده دادن که با فرا رسیدن سال نو خورشیدی در ماه حمل نصاب درسی تازه را دوباره به بانوان و دختر زنان افغان ارائه می کنن با احیانا یونیفرم مشخص و با اونا اجازه دوباره تحصیل می دن. شما چقدر امیدوار هستن که چنین کار صورت می گیره؟ بالاخره چون همه کشورهای جهان مصررانه از طالبان خواستن که به زنان حق کار تحصیل می دن، فکر می کنین که چنین چیز در ماه حمل چنانچه طالبان وعده‌ش دادن جامعه عمل بپوشن؟
خب اول از اینکه من خیلی باوری ندارم متاسفانه، به خاطر که اینها یک بار دیگه هم وعده سپرده بودن که مکاتب در بهار سال گذشته اجازه میدن که دروازه ها پس باز بشه و دخترها به مکتب برن و ما دیدیم که چطور تمام دنیا به خاطر تصمیمی که طالبان برای بسته ماندن درهای مکتب گرفتن همگی مایوس شدن. اول از اینکه من باوری ندارم که اینا این کارو بکنن، به خاطر که حال دیگه به همین باور ما بعد رسیده باشیم که موضوع مکاتب برای طالبان یک موضوع فوق العاده حیثیتی که اینا نمیخواین خود خور به خطر بندازن مخاطری و یک مسئله. اما اگر هم به فرض هم که اینها به خاطر که یک تقاضای جز تقاضای اصلی تمام دولت ها تمام کشور ها چه جوامع اسلامی چه جوامع غربی از طالبا هست، شاید به خاطر از این که به یکی از تقاضاهای اصلی دنیا جواب مثبت داده باشن این بیاین مکاتب باز کنن، اما او به شکل کاملا سمبولیک نباشه و همون رقم که خود شما هم گفتین نصاب درسی کاملا تغییر یافته، یک نصاب درسی که کشور و مردم افغانستان به سمت بنیادگرایی ببره، به سمت افرادگرایی ببره و افرادگرایی از داخل مکاتب برای اطفال در حقیقت شروع بکنه، همون یک نصاب درسی اینها تطبیق خواهند کرد در افغانستان که در اون صورت باز بسته موندن این مکاتب خیلی بهتره تا ای که باز بشه برای مردم افغانستان. مسئله ای که همه گیر ما به وحشت مندازه به خاطر این بسته موندن مکاتب و دانشگاه ها فقط چند تا دروازه بسته و چند تا ساختمان خالی نیست. مسئله این هست که علم، اول از اینکه علم و دانش فقط علم و دانش نوین و تکنولوژی نوین هست، علم و دانش واقعی هست که یک کشور و یک جمعیت به سمت پیشرفت و توسعه سوق میره، نه علومی که دستکاری شده باشه، تفاصیلی که به شکل بنیادگرایی از او کتاب ساخته باشه شده باشه. ببینید
خواهر محترم جمشیدی، خواهر محترم یک سوال به اجازه شما، چرا برای دنیا تعلیم و تحصیل، یعنی تعلیم و تحصیل دختران و زنان در افغانستان و حق کار مهم است و برای طالبان به هیچ وجه قابل قبول نیست؟ همین مشکل اصلی تا کجاست به نظر شما؟
ببینین، علم و دانش همیشه با زن ستیزی، با سیاست های زن ستیزانه و غیر عادلانه همیشه مبارزه میکنه. علم و دانش جواب تمام سوال هایی که و تفاسیر غلط میده، با این بنیادگرایی و افرادگرایی مقابله میکنه. علم و دانش هر زمانی که شما یه آزادی مطلق روی علم و دانش بگذاریم، باز اجتماع به سمتی میره که دیگه نمیخوای خود بند مسائلی بکنه که بنیاد نداره، یا بند مسائلی بکنه که او به هیچ جایی نمیبره، حتی نان به سفره از این نمیگذاره. ببینین این مسئله ای هست که طالبا به زور علاقه من نیستن. اینها بارها گفتن که ما امارت کاملا اسلامی میخواییم، ما فاک افغانستان پاک از تمام مسائل امروزی غربی و آنچه که غربی ها یا اختراع کردن یا تولید کردن یا بنیاد از اون گذاشتن ما میخواییم. و حتی اگر شما نگاه بکنیم، ما در مورد هنر بیاین گپ بزنیم، اینها بت بودا تنها به این دلیل نابود کردن که پیش از ظهور اسلام تأسیس شده بود، ایجاد شده بود. نگفتن که این جزء قنامندی و افغانستانه، این جزء فرهنگ مردم افغانستانه، این تاریخ مردم افغانستانه به تصویر میکشه و اون نابود کردن فقط به خاطر که این پیش از اسلام ایجاد شده بود. بنابراین ایدئولوژی اینها بسیار عمیقه و بسیار افرادگرایانه هست که علم و دانش نوین میتونه با اون مبارزه بکنه و از این خاطر هم اینها به اون علاقمندی ندارن. دروازه های بسته مکتب فقط یک چیز رو باید به دنیا بگه، که این گروه همین ایدئولوژی اینها هست و به همین شدت افرادگرا هستن و دورنمای عزی باید تمام دنیا رو به وحشت بسازه.
تشکر از شما مارو جمشیدی.
او بخی تاسی سوال لرلو؟
نه بفرمان.
خب مننه. تاسی سه فکر که وی شنواره سه دغه خبرې چې زمونږ خور نجیله جمشیدی صاحب وکړلی او خپل نظر تحلیل عراق، ته داسې تمه او توقع لرې چې طالبان به بالاخره دا چې وي مونږ نصاب جوړو، داسې یو نصاب جوړ کړي چې د ټولنې خلکو ته به د مننې او د وبخه د قبول وړ وي، سره د دې چې یونیفورم یې ارس هغه کې د ښځې کوم مشکل نه لري. مخکې هم دوی د خبره کوله وسیم وایي چې موږ به هر رقم حجاب چې وي هغه به مراد کو، خو چې تعلیم او کار اجازه ولرو. خو اوس زما سوال دا دی چې دوی خو به یونیفورم ورته وځه کې، مګر هم تاسو فکر کوئ چې د ښځو او نارینه وو حقوق به په هغو ساحو کې چې باید مساوي وي دې ته به پاملرنه وشي؟
د مساوی مسله خو په وروسته پاتې ټولنو کې هیڅ سوال نه دی مطرح، هیڅ سوال نه دی مطرح. په ټول اسلامي وروسته پاتې ملکونو کې سمبولیکه بڼه باندې مسایل، لکه فرضاً ډاکټر صاحب اشرف غنی چې به ښځو نه جنرالانی جوړولې، په هغه جامعه کې چې جنگ روانو د به ښځو ته دفاع وزارت ورکاو، دا خو سمبولیک کارونه دي. که نه اساسي مسله چې دا هغه د تعلیمي نصاب مسله ده چې په دې باندې باید سړی بحث وکړه. زما معلومات په اساس د یو خبرنګار په توګه باندې کوم تعلیمي نصاب چې اصلا افغانستان کې موږ او تاسو ورنه استفاده کوله، 15 کالو کې دا تکمیل شو، او په دې کې د افغاني متخصصین نه غیر د یو لسو دولتونو متخصصین ور باندې کار کړه.
صحیح.
دا دومره ساده مسله نه ده چې یو څو کسان یو ځای کې کینی او هغه وایي چې راځئ موږ او تاسو د انجینرۍ پوهنځي ته یا د طب پوهنځي ته یا پولیتخنیک ته یا فرضاً ادبیاتو فاکولټي کې فلسفې ته تعلیمي نصاب جوړو. دا ډېره مولکه پیچلې مسله ده. دا په 15 څلور میاشتو درې میاشتو کې دا نه حل کیږي. دا چې دولتونه افغانستان کې متاسفانه داسې کار شوی دی، د خلقیانو حکومت هم چې راغی خصوصا د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې او پوهنتون کې دو ځینې مضامین چې هغه د دو د نظریې سره برابر وو هغه یې ور زیات کړ. دا کیسی افغانستان کې چې طالبان هم کېدای شي دا کیسی وکړو، ځان ته به دا حق ورکا چې د اسلام د نگانه د اسلام په ارتباط باندې ځنې شریف فقهي مسائل چې دي په تعلیمي نصاب کې ور زیات کا، مګر دا چې ګوتی وهل په تعلیمي نصاب کې چې هغه اصلا دو وای چې موږ یې جوړو د دې په ځای چې جوړې کړه دا بیا خرابېږي. سوال دا دی چې خځې او جنکۍ ټول باس موږ په دې باندې متمرکز دی چې مکتب ته ولاړ شي. اسلام چې د زده کړې مسله څومره چې موږ ته معلومات دی او په دغه څو میاشتو کې د نړۍ د مشهور دینی علماو نه اورو د اسلامي فقهاو د مرکز په شمول باندې چې هغه د افغانستان په اړه مشخصا یو فتوا صادره کړي، هغه د څه ویلي چې په اسلام کې د ښځو په ځدا کړ باندې بندیز
نشته. دی بله درست.
بله دا مسله خو حل شو. زمون په کلتور کې په دې مسله باندې بندیز نشته، دا مسله حل شو. سوال دې زه تر دې دوه مسلې دي. یو په تعلیمي نصاب کې د اسلام د فقه او فقهي علوم سره برابر هغه څه چې طالبان لازم او ملزم ګڼي د هغه ور اضافه کول دي، مګر د تعلیمي نصاب لمنځه وړل نه، ځکه دا نه د دوه واک او اختیار دی، نه دا کار کولی شي، نه عملي دی. نه کیږي. دا یو دا مسله
مسله ده
چې اصلا ښځې باید په مکتب فاکولټي او کار تجهیزي د هغه حجاب سره برابرې لاړې شي کوم چې اسلام او زمونږ کلتور هغه ته اجازه ورکړي. ولته مسله زمونږ چې د غربي وادونو د تعریف شوو بشري حقوقو یا دیموکراسي یا دې مسایلو سره په تضاد کې ډېر مسایل به هغه سره جوړخ نه کوي. اوس مسله موږ ته دا مهمه ده چې د ښځې مکتب او فاکولټي ته لاړ شي، که دا موږ ته مهمه ده چې د ښځې زړوکې فرزند نیم مخ ښکاری او که پوره مخ ښکاری، دا نه چې وخت د ښځې مکتب ته لاړ شي، کله چې تیر شي وخت چې تیر شي اصلاحات به راشي، اصلا بیا به دغه دیموکراتیکو حقوقو ته په خپل وخت باندې ښځې په خپله مبارزه وکړي.
تشکر آقای شنواری. فقط سه دقیقه به ختم برنامه مانده. بانو جمشیدی، با آنچه گفته آمد و شما خب تا حدود گفتین که بسیار خوشبین نیسته، برای اینکه طالبان بالاخره یک راه را برای تحصیل و حق کار و آموزش زنان پیشنهاد بکنند، بالاخره راهی بیرون رفت از این مشکل به نظر شما چی هست؟ آیا ادامه اعتراضات در داخل، ادامه جنبش ها در سراسر جهان طالبان را مجبور بکنند؟ به نظر شما راهی بیرون رفت از این مشکل پیش آمده چی هست؟
همه راه بیرون رفتی رو اول از این که باید مردم افغانستان قبول بکنن که یک راه دور و درازه و این باید بپذیرن، یک مبارزه بسیار طولانی خواهد بود و این قبول بکنن در قدم اول و بعد دو منبع بری از این بینه، یکی مردم افغانستان که متضرر از چنین ایدئولوژی هستن، چه در داخل هستن و چه در بیرون از کشور هستن، که بسیار مهم است که اینها باید به یکی بگی خود در ارتباط باشن، شبکه های مبارزاتی ایجاد بکنن و مبارزه مصالحت آمیز بیرون از خشونت تا زمانی ادامه بدن که به گفته های اینها پاسخ داده بشه. ولی در تحلیل از این نظر به اینکه مردم افغانستان فوق‌العاده بی‌پناه ماندن و مردم افغانستان در یک بحران بشری بسیار عمیقی به سر می‌برند، این تلاش های خود مردم افغانستان به تنهایی کافی نیست. ما احتیاج داریم که در کشورهای دیگه دایاسپورای ما، جمعیت ما با جنبش های خود چنان ادامه بدن که روی پلان ها و کارهای سیاست گذاران، رهبران دنیا و کسانی که در رأس سازمان های جهانی هستند تأثیر گذار باشند. نباید تراژدی مردم افغانستان از لیست کاری سازمان های جهانی و رهبران دنیا پایین بسته، به خاطر که اینها باید متوجه این مسئله باشند و اینها متوجه این مسائل نگاه داریم. انمی مردم افغانستان هستند، همین دایاسپورای ما هستند که اینها متوجه فاجعه ای که در افغانستان در حقیقت در حال ایجاد هست، جریان هست، نگاه بدارن.
تشکر از شما بانو جمشیدی.
پا آخره که صرف یا دو جمله استاس نه هم غارو وارو شنوارس ده حل لار
ده حل لار پرابطه از دری
یک دقیقه وقت دارین بانو جناب آقای شنواری.
از دری خبری کنم. اول در افغانستان قومی مشران او سپینگیری باید خپل ولسوالی او کلو که د طالبانو د مشرانو سره کینی او هغه دوی ته مجبور کړ چې د ښځو تعلیم ته لار پیدا کړي. یو دویم دا چې د طالبانو په زعامت کې داسې کسان شته دي چې هغه د ښځو د تعلیم سره نه یوازې مخالف نه دي، بلکې طرفداران دي. هغه باید په دې رهبری دې ته قانع کړي او مجبور کړي چې ښځو د تعلیم او د کار موقع ورکړي. دریم، جهانی ټولنه، ملګری ملتونو موسسه، امریکا متحده ایالات باید د اسلامي هیوادو د کانفرنس په همکارۍ باندې داسې یو بین الافغاني جرګه راوبولي چې هغه د مازلې ته د حل لاره ولټوي. زما
خوشحاله ده. تشکر. از هر دو مهمان محترم بانو جمشیدی و جناب آقای شنواری جان سپاس که در برنامه حضور یافتند، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم آرزو داریم.
در نوریدون کو تاسو نه هم ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه یاوري او خپل نظریات څرګندوي. ساسه نظریات مهم دي. ساسه د ټولو د نظر د احترام او درناوي په خاطر اوریدونکو او بخي ملمانه خپل نظر وړاندې کوي. بیا نو قضاوت مونږ تاسو ته پیډو تاسو کولای شئ چې خپل قضاوت وکړي او وګورئ چې کوم نظریات کېدې شي د افغانستان د مشکل په حل کې کومک وکړي.
با شما هم تشکر مهمان شنوندگان عزیز که تا ایدم با ما بوده این ای برنامه با برنامه روک و راست بین خبری در همینجا با پایین میرسه، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکارم بانو خادم رو گردان دیگی بکنم. تا آخر با ما باشید.
مننه.